شرکت نشته دا خبرې کوي خو عمل پېنه کوي. مونږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې مونږ جواز لرو له خپله هغه نه. نو دویم دا چې مونږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. مونږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګوو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجي سره همانګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانسه ورته ورکوو چې په درې چانس کښې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانسه ده راته ووایه؟
مثلا اوس مونږ دا نفر ولېږو یو کار ته، کار ته ولېږه، هغه ټایم سره جوړ رانغله یا معاش سره جوړ رانغله یا کوم بل مشکل و، همدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې مونږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا مونږ بل بس کښې لېږو. که بل بس کښې خوښ نه شو بل بس کښې لېږو، چې درې چانسه لري. په درې چانسه کښې بیا ما یو دفعه پیسې پیس کښې اخلو، درې دفعې نه اخلو.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره. مرجي ته هم چې منفي کړه، بیا مرجي مونږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي پیسکه واخله. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې مونږ ته مخکې له مخکې نه پیسې را شي، ښه ورته په تمه کېږو. یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخېسته، د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسې کار پیدا کړی؟
ولا، یو نوي فیصده زما په نظر راضي دي. مونږ خپله خپله دفتر کښې انجونې لرو چې دلته مونږ سره کار کوي، هغوی مونږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته، هغوی مونږ نه 100% راضي دي، ځکه مونږ ورته کار پیدا کوو. او که مثلا انسان دی کار ورته پیدا نه شي، مونږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کښې یا بل ځای کښې ورته یو ښه ځای یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په اوس شرایطو کښې چې په افغانستان کښې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، که نه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنې مېرمنو ته کار وکړي، هغو ته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کښې کولی شم ښځو سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقیي دې کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کښې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه، شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هېڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم. زما خپل پلار او مور د خوښه نه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالف او ډېر نه غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پردا کړم. زما کارمندان ما نه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړه؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کښې پاتې لږ ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت وي ورځي، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دي، مونږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي، بیرون ځي، مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده. داسې ذکور و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه یې څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه یې څه نه دي ویلي.
څه غواړې نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مؤسساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د دغسې مېرمنو څومره ملاتړ؟
زه نړیوالې ټولنې نه دا غواړم چې مونږ سره حمایت وکړي، مونږ حمایت کړي، مونږ سپورټ کړي. ګوره، په دې سخت شرایطو کښې چې مونږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی مونږ سره مرسته وکړي، مونږ دنه هم کولی شو. مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی مونږ حمایت کړو، مونږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې مونږ سره مرسته وکړي، مونږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. نو دا به ډېر ما ته یو لوی خبره یې.
د ګڼو کسانو په باور دا سمه ده چې له افغان مېرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول. دا دوی ته لویه روحي ضربه ده، خو که چیرې دوی خپله هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان مېرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان مېرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کښې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخته یا ځکه چې دلته د مثلا د یو کورانه دی روزي باندې دل دی چې هغه کومه مېرمن چې د خپل کور مثلا ضرورتي پوره کولای شي هغه اوس بیکار ده، یو مېرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولای شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړي، خو ان شاء الله چې دا حالت به مبارست لري دن کوي، ان شاء الله چې په خیر تیر شي، که څه هم ته هر وخت ډیر سخت ده نو ان شاء الله چې په خیر به تیر شي. او افغان مېرمن ډیر قهرمان دي، ان شاء الله چې دوه حالت نه ووزي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده، ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالت ډېر خراب دی او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و د هغو دپاره چې هغو کوم کار او پایلر له غیر لاسه ورکړې ده، نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غاړې دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که داره ته وایې چې چام ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه وګورو، بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي، کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا یې کړه، ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنې هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا مېرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی سیمه په سیمه، شفاخانې ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د مېرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زما په نظر د مېرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تان غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که داره ته وایې چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود د راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې، ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنې زه تروسه پورې هېڅ دا یعنې زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنایم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویایم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپلو د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کوم هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شي روکې وو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم، موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړه، هغه هم څه ونه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه څخه په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله هغه میرمن چې په خپل پخو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لغې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلې دي. هغه میرمن چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو دغه ژوند او دغه ژوند چې په کور ناسته ډېر توپیر کوي. ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا نرته یم کوم میره چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري په هغه بل نشي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خود کفایي تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه چې کله یوه میرمن خپله ګټه وټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوا نه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلی دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان چې دی کې څومره دا تازه وي بشا شوي او د سیاو رقم په ځان ویړي.
بالکل فوغه باندې حتی ځان خوسته چې خپل خوان یم بیا بیرته پیویاړي خپل اولادونه یم پیویاړي چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولی شي د ما روزي په خپله مثلا دا روزي رسان خو خدای دی یا خو کومه کار او زحمت را ایسته ایستلی شي او دا په خپله هم دوي چې خدای نخواسته که کومه ورځ په کورني مشکل کې په کورني ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خی دی که مې خوان بېکاره شي د ما وظیفه شته که زه بېکاره شم د هغو وظیفه شته او د دوه پاډا ژوند مثلا کولای شي واینده او د روزو خان آینده.
بله سره لدی چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته شوی ده کله چې یو میرمن کار ولري دان دولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پریښودل کیږي، زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي ځکه دوی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لارې نه وي خبره، نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي. همیشه هغه خپل د تور ژوند او هغه کوم پخواني وختونه چې دوی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري، دنده نه لري، هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مون خلاصېږي، هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه پسې حتمن رڼا شته ده، ورځ شته ده چې ورځ شي. نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نګ دی او هیڅ وخت ناهیل نشي، تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړه چې خپل هدف ته ځان ورسوي. ځکه چې کلیر یعنی اواره وی هر څوک بتلی شي که از کټټه وی په باندې باتلان.
بله یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمينه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو؟
او بالکل، ځکه چې اوسنی حالت ډېر سخت دی، ځکه چې یعنی د هېڅ شي زمینه و دی. مثلا ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېږي، د ښځو لپاره وظیفه نشته، اجازه نشته، حتی د کوره یستل اجازه نشته. نو که په دو حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړنو، دوی ته په واقع هم چې د اتلان او مقام ورکولی شي، ځکه دا به ډېر سخت حالات وي چې هېڅ کوم هېواد ښځې داسې نه شوای کړلی یا نه شي کړی. که د هېواد حالات یې
شیدی موږ پر اکام ته هیڅ خزه مقاومت ما ونه کوله که کوم چې د افغان خزه کو. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت
اوسئ. مننه تاسو نم خبرت.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوړی است خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی، آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول ټول په اصطلاح ارواپوه نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولمه چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشته تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زه هم یو مسل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده وغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاده وه، هغوی یو درس درلوده. بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و، په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوې یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15 ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد په حیث ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغه چې فارغ یم ما تاسو فکر نه کاوه چې دا څنګه او دا رښتیا به ډیره وګورېږي او بلخره پرمختګ به وکړي. بلخره زه فارغ شوم، بلخره استاد شوم. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ، د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم، او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رښتیا څنګه ده او څنګه به کېږي. نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رښتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له مغه ایسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله، او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي، او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رښتې ته یا په هغه ساده اسرای ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رښتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راایسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي، او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډیر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډیر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډیر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رښتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله. زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي. استاد پستر غره ته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسی بسی، استاد هغه بسی. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي لغوی نه. حتی هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې، همغه وخت کې فارمیسي ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکتران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي، ځان اروپو اروپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رښتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رښتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رښتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي همغه استاد چې په لومړی درس کې زناستومه او زه له درس نه متاثر شوم همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته د کور په اړه دي مال مشوره وغوښته د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته حتی ډیر زړه د سپیخ سول څه پیخ سو چې زما استادان داغله زما سره په جلسه کې په تدوی کې په درمنه کې وی زړل راته تا یعنی پناه راوړه همدلی رانه غوښتله حمایت رانه غوښته غوښتل چې زه وښ کې پاکې کوم د دوی
نظمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي درته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې دارو په هنی اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کیدله څومره چړتیا هم و ورته په افغانستان کې
والله کرښتیا ربانی وایي ما لاواله کوشش کاوه چې دا رښتا سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم او دا یو بدايه وکړو یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم د ګناه احساس نه کوم ځکه لا ول ما د علم ته د رښتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده څه معنی چې به در وپونې مسله موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کې دوه د رواج کې دوه زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د اروپاونې رشته د اروپاونې مسلک خپله د دې رشتې پنځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر اوسه پورې ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر تاک سره اروپاونو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل په اسلام نقش دی و ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سه او په خا هم چې کومې مسلې وي ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین او نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم دا یو انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته
بله نظمی صاحب ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته دا اروپا کې دی جای کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوي کوي مشورې کوي لافې وهي دعا وکړي په شلو ورځو کې دا کار کوم په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی دا اصلا ادعاوی دی دکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجانی کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یوه مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپاونې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکي دی دغه کس مسلکي نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کوی سي، خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداری پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستریم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا مو لري. اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه ووسي، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغو هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هر برخه کې او په هر ناروغۍ کې فرقي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډېر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوئ، یا مثلا تاسو ته ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واری په دریو څلورو شپږو میاستو کې واری لاړ سئ او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنئ تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې د دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سئ. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، په ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجع نه پیدا کوي. هر هغه څوک متاسې اروپایانه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد مسلکي کړو.
بله، ادي مثل د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي.
ارواپو درې کار کوي په خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کوی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپو راولی کابل ته او مراجع ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ته سره مشوره واخلی، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې، د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې. کدی ساته اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي، کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه، پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره، حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هېوادوال، زما نیمروز هېوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنه ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خبرونه مورو پیپیګو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي مونږ نه پیپیګو خو چې ته پښتو وایې مونږ پیپیګو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارت نو وخت نا وخت قوي کی پیوړی کی او د تکارو کی یا کار ورته وای او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نخته کی
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړی
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان شبراس